سلامونه ستړي مشه صفی الله ستان اگزام د ازادي رادیو دغه پروگرام ته مخ راغلاست ويم پایل په خبرونو باندې وکړو. ایران نن دوه افغان وګړي اعدام کړل. فارس او اسنا خبری آژانسونو ویلی چې محمد رامیز رشیدی او نعیم هاشم قتالی چې په اکتوبر میاشت کې د شاچراغ په نوم د شیعهګانو پر یو زیارت په حمله کې دخیل بلل شوي وو، نن سهار په شیراز کې په عام محضر کې اعدام شوي دي. پر شاچراغ زیارت په هغه حمله کې لږ تر لږه 14 کسان وژل شوي وو او تر شلو زیات نور ټپیان شوي وو او مسؤلیت هم داعش ډلې منلی وو. ایراني چارواکو د هغې حملې په پیل کې ویلي وو چې دا حمله یوه سړي کړې او هغه هم د امنیتي ځواکونو په ډزو وژل شوی دی. د ایران په یو بل خبر کې اوري چې د ایران په جنوب ختیځ کې د پولیسو په یو مرکز حمله شوې ده. د ایران دولتي آژانس ایرنا خبر ورکړی چې نامعلومو وسله والو او ځانمرګو بریدګرو نن د ایران په ختیځ کې په جنوب ختیځ کې د پولیسو پر یو مرکز حمله کړې چې پکې دوه پولیس وژل شوي دي. ایرنا آژانس همدارنګه د سرچینو په حواله ویلي چې په څلور واړه بریدګر هم د پولیسو لخوا وژل شوي دي. سرچینو زیاته کړې د سیستان او بلوچستان ولایت په مرکز زایدان کې د حمله کوونکو له ډلې دوه وې خپل منفجره واسکټونه چولی دي. د دې حملې مسؤلیت سم دلاسه چا نه دی منلی. د افغانستان په ختیځو ولایتونو کې د ګزارن زد واکسین پیل شو. په ختیځو څلورو ولایتونو ننګرهار، کونړ، لغمان او نورستان کې د پولیو یا د ماشومانو د ګزارن په دغه واکسین کې د راپورونو له مخې لږ تر لږه 400,000 ماشومان واکسینېږي. په څلورو ختیځو ولایتونو کې داسې وخت د پولیو واکسین پیل شوی دی چې په روان میلادي کال کې په ننګرهار کې د پولیو 4 مثبتې پیښې راپور شوې دي. د افغانستان او بنگلاديش د کرکټ ملي ټیمونه نن خپل دویمه یو ورځنۍ لوبه کوي. تر دې دمه د بنگلاديش ټیم د افغانستان لخوا د 322 منډو د هدف د پوره کولو لپاره لوبه کوي. بنگلاديش په 15 اوورونو کې 100 منډي کړي او شپږ لوبغاړي له لاسه ورکړي دي. د افغانستان بالرانو له هغې ډلې راشد خان دو وکټ اخیستی، فضل حق فاروقی هم دو وکټ ترلاسه کړی دي او مجیب الرحمن او محمد نبی د بنگلاديش یو لوبغاړی سوځولی دی. په بیټنګ کې بیا د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم پیلیز لوبغاړی رحمان الله ګربز 115 منډې وکړي، ترڅنګ ابراهیم زدران هم 100 منډې جوړې کړلې او په پای کې هم د محمد نبی لخوا 15 چټکو منډو وکولای شول د افغانستان هدف 322 ته ورسوي. که افغانستان دا لوبه وګټي لومړنی ټیم به وي چې بنگلاديش ته په خپل ټیم کې په خپل هیواد کې په یو سیریز کې ماته ورکوي. د ازادي راډیو نه خبرونه اوري. د امریکا د متحده ایالاتونو د خزانه وزیر جنت ایلن وای د نړۍ دوه لوی اقتصاد لرونکي هیوادونه امریکا او چین باید د اقلیمي بدلون د موجوده ګواښ په وړاندې په ګډه مبارزه وکړي. میرمن یلن نن شنبه د چین له حکومتي چارواکو او د اقلیم له متخصصانو سره په خبرو کې دغه څرګندونې کړي. بیجنګ ته د سفر پر مهال د امریکا د خزانه وزیر ویلي د امریکا او چین ترمنځ د اقلیمي بدلون په وړاندې د مبارزې لپاره پخوانی همکاري ځینې پرمختګونه درلودل چې یوه بیلګه د پاریس د 2015 کال تړون وو. او د سوریې یو 19 کلن کډوال ریان الشبل د جمعې په مازیګر د جرمني د اوستلشایم د ښاروال په توګه رسمن لوړه وکړه. الشبل اته کاله مخکې له سوریې جرمني ته کډوال شوی و چې د 2023 کال په اپریل کې د سوابي ټولنې د 2500 ځایي اوسیدونکو لخوا د نوي ښاروال په توګه په څه باندې 55% اکثریت رای وټاکل شو. د ځوانو ښاروالانو شبکې ویلي د دوی نه په یادېږي چې تر دې مخکې د کوم کډوال په 2015 کال کې جرمني ته راغلی وي او بیا د جرمني د یوې ښاروالۍ ښاروال ټاکل شوی وي. ګڼو کسانو دا تاریخی پیخه بللیده.
ترشنه آسمان لاندی
زیر آسمان کبود
درنو اوریدونکو السلام علیکم. دا سړی رادیو د تشناس مل د خبرونې تموز عصمت څاروان هرکلی کوم. په دې خبرونه کې په افغانستان کې د اوبو په ستونزې خبرې کوو. پرله پسې وچکالۍ له اوبو څخه ناسمه استفاده او د اوبو نه مدیریت سبب شوي چې په افغانستان کې د اوبو د کموالي ستونزه کال په کال ډېره شي. داسې اندېښنې شته چې د اوبو د کموالي له کبله شاید ډېر افغانان د خپلو مینو پرېښودو ته اړ شي. له بلې خوا د آمو سیند اوبه کال په کال د افغانستان لور ته زور کوي، کرنیزې ځمکې لاندې کوي او د ځینو کروندګرو په وینا د افغانستان خاوره د سیند پورې خوا ګاونډیو هیوادونو ته پاتې کیږي. په داسې حال کې چې د نړۍ اکثره هیوادونه د اقلیمي تغیراتو منفي پایلې تجربه کوي، ویل کیږي چې افغانستان یو له درو هغو هیوادونو څخه دی چې تر نورو ډېر له اقلیمي بدلونه اغېزمن کیږي. د دې معنا ممکن دا وي چې په راتلونکو کلونو کې په افغانستان او درسته سیمه کې د اوبو ستونزه نوره هم ډېریږي. نو آیا داسې لارې چارې شته چې د دې ستونزې مخه پرې ونیول شي یا لږ تر لږه تاوانونه کم کړل شي؟ په روانه خپرونه کې په دې موضوع له خپلو درنو میلمنو سره خبرې کوو. زموږ میلمانه دي ډاکټر عبدالله هیواد چې د اوبو متخصص دی او د نوي افغانستان د څېړنیز او مطالعاتي مرکز رئیس دی، همدارس د اوبو د ملي ادارې د اوبو د تنظیم پخوانی عمومي رئیس ښاغلی نعیم الله سالارزی او په لندن کې د مځک پیژندنې متخصص انجینیر خلیل احمد نادم. تاسو درنو اوریدونکو ته د خبرونې په ترڅ کې وخت درکو که پښتنه لري یا نظر لري زموږ له میلمنو څخه سره مطرح کولای شئ، ورسره شریکولای شئ. لومړی ښاغلی سالارزی، تاسو ته درځم د اوبو د کموالی په موضوع به وروسته خبرې وکړو. دا ستونزه له اقلیمي بدلون سره ستاسو په نظر تړلې ده او که نه ده، او که ډېره د اوبو له مدیریت سره تړلې ده؟ مهرباني سالارزی صاحب. ښاغلی سالارزی زما ښه اورئ؟ سالارزی صاحب تاسې له سټوډیو سره وصل یاست؟ خیر، فکر کوم چې سالارزی صاحب زما شخ ناوري. وربسو ډاکټر صاحب عبدالله هیواد ته چې د اوبو متخصص دی او د نوي افغانستان د څېړنیز او مطالعاتي مرکز رئیس. ډاکټر صاحب تاسو تر کله وایم زما شخ اوري؟ سلامت اوسئ. مل د اوبو په ستونزې چې په افغانستان کې نن سبا خلک ورسره مخامخ دي، په دې به لږ وروسته خبرې وکړو. اول که په دې لږ رڼا واچوئ چې د اوبو ستونزه له اقلیمی بدلون سره اړه لري خصوصا په افغانستان کې، او کدی اوبول مدیریت سره اړه لري؟
اول خطاست او سسی اوریدونکو ته سلام او درناوی وړاندې کوم. چې رښتیا دا هم اقلیمی بدلون چې راغلی دی په هغه پوری تړاو لري، او هم چنان د اوبو د مدیریت هم یو ستونزه ده چې دغه سره د اوبو کمښت یو لوی چلند را مخته کېدای شي. ګوري موږ که خپل دغه تاریخ ته وګورو، په 1908 کې کله چې د افغانستان د یخچالونو سروې وسوله، په هغه وخت کې موږ تقریبا 13,000 یخچال درلودل. یخچال هغه د یخبندانونو ته وایي چې د غرونو پر سر دی، او کال 12 میاشتې د زموږ سیندي زیرمو ته په متداوم توګه باندې اور کوي. کله چې سیلابونه خلاصېږي دا نو دغه یخچالونه ویلې کېږي، او سیندونه ته اوبه ورکوي، او دغه سیندونه دي چې ځمکني زیرمې د اوبو زیرمې ته هم مدد کومک رسي او هغه خړوب ښي. د 10,000 دغه یخچاله چې موږ په 1908 کې دا سروې شوی و، دغه وخت بیا تر اوسه پورې که موږ وګورو تقریبا څه کم د 2,000 هم کم یخچالونه را پاتې دي. یعنی تقریبا ووی زره زیاته یخچالونه ویلې شوی دي، او دا د اوبو په کمښت باندې یو ډېر لوی اغېز اچولی دی.
بله، ډېره زیاته مننه ډاکټر صاحب هیواد. ښاغلی سالارزی اوس په زما شخه خبره ان شاء الله. سالارزی صاحب، ډاکټر صاحب هیواد ویل چې د اوبو ستونزه چې نن سبا په افغانستان کې خلک ورسره مخامخ دي، هم اقلیمي بدلون اغېز پکې لري او هم د اوبو مدیریت. په وروستیو شلو کلونو کې په دې برخه کې ځینې کارونه وشول، خو خلک وایي چې کافي کار ونه شو، ډېر بندونه جوړ نه شول. که چېرته اوبه ښه مدیریت سوي وای نو د افغانستان دا ستونزه به کمه وه. تاسې څه وایست؟
بسم الله الرحمن الرحیم، وخت مو په خیر، خدای دې چې ټول روغ او جوړ اوسئ. د افغانستان د اوبو مدیریت د نورو سکتورونو په څیر باندې یو دغه سکتور څخه دی چې د هغې ته په تېر شل کلونو کې څنګه چې تاسو وویل په ځانګړې توګه باندې پاملرنه شوې وه، ولې متاسفانه په هغه طریقه باندې چې باید اوبه مدیریت شوې وی نو د افغانستان حکومت په دې ونه توانید. او د هغې څو لاملونه وو، یو خو په ټوله کې مونږ وګورو په افغانستان کې په تېرو شل کلونو کې بې ثباتي شتون درلوده. د بې ثباتۍ شتون، د مالي سرچینې و نه شتون، د ظرفیت کموالی یا نه شتون، دا ټول هغه لاملونه وو چې د هغې په نتیجه کې افغانستان حکومت په سالمه توګه باندې په دې ونه توانید چې د اوبو په مدیریت کې رغنده رول ولوبوي. البته ډېر کارونه شوي، ډېر سرمایه ګزاریان شوي دي، ولې هغه کفایت نه کوي او لا هم موږ دې ته اړتیا لرو چې د اوبو مدیریت ته ډېر زیات پاملرنه وکړو. د اوبو په مدیریت
کې تاسو ویل چې د پیسو نشتون یا د پیسو مسله مو یاده کړه، هلته چې افغانستان سره ډېرې پیسې کومک وشو په دغه شل کلونو کې. صحیح ده چې ځینو به ویل چې خارجان په هغو پروژو پیسې نه لګوي چې په هغو کې لانجه وي، یعنې د اوبو مسله کې د ګاونډیو مسله وه، لیکن په وروستیو کلونو کې د جمهوریت یو څه د اوبو مسلې ته زیاته پاملرنه وشوه، ډېر بندونه په همدغو کلونو کې جوړ شول. ولې په دغو کلونو کې پیسې پیدا شوې، ولې په مخکنیو کلونو کې نه وې؟
مونږ او تاسو که د افغانستان د اوبو سکتور ته وګورو، 90% اوبه زموږ او ستاسو چې دي دا مونږ ګاونډي هېوادونو سره شریک لرو. او څنګه چې تا وویل، هغه اوبه چې مونږ د ګاونډي هېوادونو سره شریک لرو چې په د 15 حوزو څخه زموږ 4 حوزې چې دي دا شریکې حوزې دي، نو هغه مالی بانکونه په دنیا کې چې شتون لري لکه IMF شو یا بانک جاني شو یا سی بانک شو، څنګه چې تا وته اشاره وکړه، د افغانستان حکومت په شل کلونو کې همیشه په دې کوښښ کې و چې هغې په دې باندې ګواداره کړي چې زموږ سره سرمایه ګزاري ته آمادګي وښیي، ولې متاسفانه په هغه سکتور کې چې دغه اوبه شریکې وې دوی علاقه ونه ښوده. د افغانستان د دولت د خپلې بودیجې څخه او هغه ځایونو کې چې شخړې موږ نه درلودې ډېر کافي کار شوی، که زه ووایم تر 2 میلیارد ډالر پورې سرمایه ګزاري شوې ده، ډېرې زیاتې پروژې شوي. زه د 2000 کال نه نیولې تر د جمهوریت تر سقوطه پورې د افغانستان د اوبو سکتور کې ما کار کوو، او زه دې شاهد یم چې موږ په زرهاو پروژې په افغانستان کې تطبیق کړې. ولې که موږ او تاسو وګورو، د افغانستان د اوبو سکتور چې دی، د دې اکثریت اوبه موږ د زراعت په برخه کې استفاده کوو. د افغانستان زراعتي پوټینشل چې دی، هغه تقریبا 8 میلیونه هکتار زراعتي ځمکه ده چې دا د جملې څخه د داود خان، د مرحوم داود خان په وخت کې موږ تقریبا 3 میلیونه هکتار زراعتي ځمکه چې ده دا خړو بدلو ده، یعنی هلته بیا شتون درلود. د داخلي مشکلات او جنگونو په اساس باندې دغه شمیره چې ده دغه 3 میلیونه هکتار زراعتي ځمکه تر 1 میلیونه زراعتي ځمکې پورې رسېدلې وه. د هغې بیا رغونه ته ډېر زیات پاملرنه شوې. د وزارت زراعت د طریقه موږ یو ملي پروژه تطبیق کړه چې هغې ته په وزاره کې د اوبو د تنظیم پروژه وه چې تقریبا 1.5 میلیون امریکایي ډالر هلته موږ لګښت وکړو. د هغې تر څنګ د اوبو د ملي ادارې یا د وزارت انرژي او آب د طریقه په میلیون هاو ډالر د آبیاري په سکتور کې مصرف شو، همدارنګه د څښاک په اوبو سکتور کې همدارنګه بندونه جوړ شو. ولې په هغه کچه باندې چې د افغانستان اوبه موږ په سالمه توګه باندې مدیریت کړو، هغه موږ ونه کولای شو. او د هغې عمده علت دا و چې موږ مالي سرچینې نه درلودې. که تاسو بندونو ته فکر وکړئ، په بند باندې منګه د کمال خان بند استتاک په نور بندور باندې کارونه وشو، ولې مهم بندونه لکه د کونړ په سیند باندې بند جوړول هغه یا باید د افغانستان حکومت په خپل مالی سرچینې درلودلې، یا باید نورو کومکی ادارو نه مرسته وکړلې. کومکی ادارو مرسته ونه کړل او د افغانستان داخلي بودیجه چې هغه د دې توانایي نه درلوده چې د غټ پروژې په افغانستان کې.
بله ډېره زیاته مننه کور ودان. اوس په دې طرح شو چې په افغانستان کې د اوبو ستونزه اوس موجوده ده، د پرلپسې وچکالیو، د اوبو د نه مدیریت او نور ستونزې چې زموږ میلمنو یادونه وکړه، نو حل لارې څه ده؟ په دې به خبرې وکړو. زموږ بل میلاد میلمه د ځمکې پیژندنې متخصص انجینیر صاحب خلیل احمد نادم دی. نادم صاحب، تاسو ته مرکلی وایم، ستاسو په نظر څه باید وشي چې دغه ستونزه چې ورځ په ورځ زیاتیږي؟ مثلا پرون موږ په کندهار کې د کبانو د روزنې په اړه بحث درلود. په دې بحث کې میلمنو راته وویل چې دوه کاله مخکې په کندهار کې 1.5 زر د کب روزنې فارمونه وو، لیکن هغه اوس 1.5 سلو ته راکښته شوي دي. او دلیل یې هم دوی دا بله چې اوبه کمې شوي دي، وچکالي ده. هغه ژور څا چې به یو کال مخکې په 40 متره کې اوبه ورکولې، اوس په 80 کې نه ورکوي. همداسې کال په کال د څا اوبه ژوریږي او د ځمکې لاندې اوبه کمیږي. نو ستاسو په نظر خلک څه کولی شي چې دا مشکل کم کړي؟
سلامونه تاسو ته درنو میلمنو او د ازادي راډیو درنو اولیدونکو ته هر ځای شي دي
سلامات.
زه خپل سلامونه مې کلی وړاندې کوم. د اوبو مسله خو تاسو ته معلوم ده چې دا ډېر حیاتي مسله ده، او په جهان کې به نن سبا به پر تیل باندې جنگ به نه وي، پر اوبو به شخړې رامنځته کېږي او مشکلات به پیدا کېږي. افغانستان با وجود چې د وچکالۍ په دنیا کې شته او د تودوخې درجه لوړه شوې ده، او دا خامخا پر اوبو باندې، پر اقلیم باندې منفي تاثیرات لري. اما خوشبختانه چې افغانستان داسې یو هیواد ده چې په اصطلاح که اوبه ښه مدیریت شي، او افغانستان به د دې مشکلات سره به مخامخ نه وي. که چیرې زموږ دومره سیندونه چې په افغانستان کې لرو، او دا سیندونه مثلا بندونه پکې جوړ شي، یا مثلا ځینې ښارونه چې لکه کابل چې د 501 میلیون پورې نفوس گنجایش درلود، چې هلته ژوند وکړي، نورمال ژوند، اما اوس خبره 5 میلیونو ته رسېدلې، او دا خامخا په د اوبو په کمبوتي کې داسې دغه دی تا د نفوس هم تاثیر کوي. بل دا چې غلط استفاده د اوبو نه هم د اوبو په کموالی باندې تاثیر کوي. او دا په کرنې کې مثلا موږ تاسې هغه سنتي سیستم دی چې اوبه په خوشې کوو پر دغه باندې، پر مزکو باندې، چې یعنی دا اندازه نه زیات استفاده کوي. یا مثلا اوس چې دا تاګانی کنل کیږي او سولر سیستم دی، دا بیل کم اندازه بس ساز و خامه دا به چالانی چې دا د مزکی لاندې اوبه کموي. بل پلانونه باید جوړ شي چې مثلا د کابل دپاره داسې پلان هم خو ما واورېده چې شته، چې د پخوا دا مسله و چې د پنجشیر د سینده یا د سالنګ د سینده مثلا اوبه کابل ته انتقال شي، همدام ډېره ښه خبره ده که چیرې دا کار وشي. یا نورو ښارونو ته مثلا اوس په هرات کې سلبا بند جوړ شوی دی، ولې کانالونه ورته نه دي فعال شوي چې مثلا د ګذره او پښتون زرغون ولسوالۍ ته اوبه ورکړي، یا شمال خواته اوبه او هغه نور ځای ته اوبه ورکړي؟ یعنی اوبه ذخیره کوو اما استفاده دغه نشته. یا کمالخان بند جوړ شوی دی اما کانالونه ورته نه دي جوړ شوي چې استفاده وشي. دا ټول هغه مشکلات دي چې باید دولت په پام کې ونیسي او په آینده کې ښه پلانګذاري وشي دپاره.
بله صاحب، ډېره زیاته مننه کور ودان. قدرمنو اوریدونکو، تاسو له ازادي راډیو تر شنه اسمان لاندې خبرونه اوري. په دې خبرونه کې د اوبو پر ستونزې خبرې کوو. د افغانستان د اوبو د ستونزو په لړ کې یو هم د امو دریا د اوبو ستونزه ده. له یوې خوا اکثره سیمې مو له وچکالۍ په تکلیف دي خلک، او له بلې خوا په هغه برخه کې چې اوبه بهیږي هغه اوبه په ځای دی چې استفاده ورڅخه وکړو، هغه راځي د خلکو کرنیزې ځمکې ورانوي، ویجاړوي. کال په کال د آمو سیند د افغانستان خواته زور کوي او دې خواته کرنیزې ځمکې تخریبوي. ډاکټر صاحب، هیواد تاسې دا سیمې له نږدې کتلې دي، څه فکر کوئ چې آمو سیند څومره د افغانستان خواته زیان اړولی دی او د مخنیوي لپاره باید څه وشي؟ ډاکټر صاحب هیواد، ډاکټر صاحب هیواد زما خبرې اوري؟ فکر کوم چې ډاکټر صاحب هیواد زما ژغ ناوري. خیر، له دوی سره به کوشش وکړو چې بیا تماس ونیو. څو قسم دی له سټوډیو سره وصل دي ډاکټر صاحب؟ بله بله، اوس تاسو ژغ راغی.
خوشبخت نه تیر هفته په دغه منطقي کې وم او د عامو رود مې د نږدې څه وکتې. موږ په دامو په رود کې تقریبا 2% موږ شریک یو، او نور به شي دي د تاجکستان او یو مقدار به د قرغیزان په مسابقه په عامو کې شریک دي. او د مځکې مشکلات چې دي چې رښتیا سي چې دا سرحدي سیمې ولولې اصل کې دا چیرې شي زموږ دغه سرحد دی چې قرار دی چې عامو په کوم ځای کې شوی وای. دا هغه څه تقریبا کومه نقطه ته زه ورغلی یم، دا هغه څه څلور یا پنځه کیلومتره یعنی عامو په بسر کې د دوی پوستې پرتې وي، او بیا په منځ کې داسې جزایر جوړ شوي، جزیرې جوړ شوي دي، او د اوبه بېخي تېرې شوي د افغانستان خواته، او دا هر ورځ تر بلې پورې د دغه اخوا ته مځکې شي دي، دا د قندوز او د تخار دغه منطقې چې د عامو د رود سره نښلول شوي دي، د هغوی مځکې تر اوبو لاندې کړې دي، او د هغوی د دغه لپاره پیسې لا باندې شته مخه یې وري چې دې لپاره هېڅ تدابیر نه دي نیول شوي، او ورځ تر بلې پورې اوبه چپکیږي. یعنی د افغانستان د خاورې چې دي یا مځکې چې دي هغه تر دغه لاندې کړې دي. او پخوانی حکومت کې د دې لپاره څه تدابیر ونیول شول، او اوس خو د اوسنۍ حکومت خو دې هېڅ پلان لري شي د پارټنر لري، او دا یو ډېر لوی ستونزه ده چې موږ دوه تاوان دا دي چې زموږ مځکه او کرنیز مځکې مونږ لاسته ځي. په دوهم دا چې همسایګان چې دي هغه خپل پوستې نور هم افغانستان خواته راخوځي.
بله، آیا هغوی چې د افغانستان خواته خپلې پوستې را انتقالوي د نړیوالو قوانینو له نظره څنګه ده؟ اصلا خو د افغانستان او د منځنۍ اسیا د هیوادونو ترمنځ پوله همدا آمو دریا ټاکل شوی دی، هغوی دغسې ادعا نشي کولی چې همدا سیند دی، او که نه دا معلومېدی شي چې سیند دې خواته را شویدلی دی به اصلي سرحد آخواته دی.
نه خیر، از مورد شمالی سرحدون شدید تا بلکل دیفاین دی، او پیلرون معلوم دی چه پا کم زایی که یعنی پا داره که کارتوگرافی که داره از مورد داره استا چه مثلا سرحد بایش پا کم زایی که، او از مورد مندنی از سرحدون شدید از سرطوری تارن یا سرحدون شدید شدید جورا کرده اگه برحال دی، مګر دوی خپله مخته راپوځي. ورته اوس خبره راځي نه ده چې دوی یعنی څومره مخ بیا هغه هر څومره چې دوی مخته راسي مجبور دي چې دوی بېرته یعنی صحیح اکاونټبل یو حکومت چې راسي دوی مجبور دي چې بېرته وخوځېږي خپل ځای ته. دغه مځکې چې اخواته خرابېږي، د افغانستان اخواته خرابېږي، هغه د دغه د تعلیم دپاره بیا یو ډېر لوی بودیجې ته ضرورت دی. یعنی اوس هم تقریبا د افغانستان زه داسې ورته ویلی شم چې یعنی په بعض ځایو کې 5 کیلومتره، په بعض ځایو کې 8 کیلومتره، په بعض ځایو کې 5 کیلومتره د افغانستان مځکه یعنی د عامو رود افغانستان خواته خوځېدلې دي.
بله،
دا ډېر لوی ستونزه ده. یعنی خبره ځانه ده چې دوی که مخته خوځېږي نو دوی زموږ خاوره نیسي، دا خو یوه خبره ده. بل دا چې اخوا د مځکې چې خرابې دي کله چې دوی بېرته معقب نشینی وو چې خپل یعنی په نشرل سرحد باندې یا عمومي سرحد ټاکلې سرحد باندې که دوی بېرته راسي بیا رود زموږ خواته راغلي، او دغه ترمیمول او بېرته راخوځول دې خواته د عامو رود هغه ډېر یو لوی ستونزه ده، او ډېر پر مصرفه کار دی چې اوس هم یعنی ناوخته دی چې یعنی څوک چې په قدرت باندې په افغانستان کې هغوی یو اقدام د دې دپاره باید چې حتی عاجل وکړي چې دې مخنیوی.
بله، ډېر زیاته مننه. سالارسای صاحب، د آمو د سیند د غاړې پخول یا ټینګول لکه څنګه چې د پخوانی شوروي اتحاد په وخت کې د منځنۍ اسیا د جمهوریتونو لور ته هم دا کار شوی. دا فکر کوي چې ډېر مصرف ته اړتیا لري، ځکه په تېر حکومت کې دې برخې ته ډېر توجه ونه شوه.
بلې، څنګه چې تاسو وویل، یو خبر یاد وره باید وکړم چې هغه بین المللي قوانین چې دي د هغو د رویا هغه کارونه چې د آمو سیند هغه اخته یا د مرکزي آسیا طرف ته د ازبکستان او تاجکستان طرف ته پلي شوي دي، یعنی هغه غیر قانوني دي کاملا. چون موږ په دغه حوزه کې یو داسې حقوقي سند یا قرارداد نه لرو چې د هغې د رویا باید د سیند دواړو غاړو ته کار وشي، نو دا او کله چې یو شریکو اوبو کې یو هیواد د سیند یو طرف ته کار کوي، نو طبعاً د سیند هغه مارفولوجي یا سختار چې دی په هغې کې تغییر راځي، نو هغه طرف ته ساختمان جوړیږي، د هغې اوبو ټول فشار زموږ طرف ته راځي چې ډېرې ځمکې څنګه چې تا وویل له منځه وړي وي. دغه په سلهاو کیلومتر چې دی د هغې دپاره د استنادي دیوالونو پروژې چې یو څه باندې په جمهوریت کې کار شوی و، ولې څنګه چې ما مخکې وویل د غټې بودیجې ته اړتیا درلوده، او د هغې تر څنګ د ټولو نه مهمه خبره دا د جمهوریت دپاره دا وه چې څنګه موږ کولای شو چې په دغه اوبو کې په بین المللي سطح باندې ځان شریک کړو. څنګه چې ورور ورته مخکې اشاره وکړه، د آمو سیند تقریبا تر 10% اوبه چې دي د افغانستان په جغرافیه کې تولیدېږي، او دغه اوبه چې دي ډېر په غیر عادلانه توګه او غیر منصفانه توګه باندې دغه اوبو نه د مرکزي آسیا هیوادونو استفاده کوي. د ترکمنستان یو هغه هیواد دی چې په دغه حوزه کې د 3% نه هم کمې اوبه تولیدوي، ولې د هغو د 10% نه زیات استفاده ترې نه اخلي. یو د دنیا د معتبرو کانالونو نه د بیارۍ لپاره چې په دنیا کې شتون لري په ترکمنستان کې، او هغه هم دغه اوبو نه دی. نو تر اوسه پورې چې په دغه اوبو باندې د روس په مشرۍ باندې د څومره قراردادونه شوي په افغانستان پکې کاملا صرف نظر شوی، د هغې نه هېڅ غوښتنه نه ده شوې. نو په جمهوریت کې موږ د جمهوریت په آخري کال کې کله چې د افغانستان د اوبو د مدیریت مسؤول هم، موږ په ځانګړې توګه باندې د آسیایي هېوادونو سره یو مشترک کمیټه درلوده او متواتر ناستې مو درلودې. کوشش مو دا و چې څنګه کولای شو چې موږ دغه ملکونه دې ته واداره کړو، او د دغه بحث په نتیجه کې یو هغه پروژه چې اوس په شمال کې تطبیقیږي د خوشپسه کانال د کسب اشرف غنی په خاص هدایت باندې د په ابتدایي مطالعاتو باندې موږ کار شروع کړی لپاره بودیجه پیدا کړه، او بل اخره دغه مطالعاتو په بنیاد باندې باید دغه پروژې یو صحیح ډیزاین شوه چې اوس د پروژې تطبیق جریان لري. خو زه خبر نه یم چې دغه ډیزاین سره رسیدلې سره ځکه چې دا یو داسې پروژه ده چې د افغانستان په تاریخ کې به د ټولو نه غټه پروژه د اوبو په برخه کې. نو که موږ په صحیح توګه باندې په تخنیکي توګه باندې دغه پروژه ډیزاین نه کړو، دغه د پروژې د اوبو لاندې چې څومره زراعتي ځمکې دي، د دې باید زمین شناسي وشي چې دغه ځمکه د زراعت لپاره برابر ده نه ده برابر. که برابر نه وي، دغه موږ خاوره څنګه تبدیلولی شو یا په کم نور کارونه کولی شو چې زراعت ته اماده کړو. نو ټول دغه کارونه چې وو چې دا په جمهوریت کې شروع شوي وو، ډېر په مستقله توګه باندې، ډېر په تخنیکي ډول باندې، ولې متاسفانه د سقوط په نتیجه کې هغه ټول ظرفیت چې وو هغه د منځه لاړ. هغه ټول پلانونه چې موږ د 5 کلن پلان درلوده، موږ په 10 کلن پلان درلوده، هغه ټول د منځه لاړ. خدای دې وکړي چې فعلي حکومت په افغانستان کې شتون لري، هغه پلانونه په نظر کې ونیسي او دغه اساسي کارونو ته په ټول افغانستان کې او په ځانګړې توګه په شمال کې هم فکر وکړي. د آمو سیند د استنادي دیوال لپاره د اوبو د ملي ادارې د چوکاټ لاندې موږ یو ډېر غټ پلان درلود چې په هغه کار شروع کړی و، د هغې سروجان هلته جریان درلود، د ډیزاین لاندې په یو ساحو کې موږ کارونه هم کړي. د آسیایي بانک د کومک په نتیجه کې موږ په آمو دریا کې ډېرې غټې پروژې تطبیق کړي چې ټول وطنوال یې شاهدان دي.
مثلا
هغه اکثره پروژې چې وي هغه د استنادي دیوال پروژې نه وي، ولې دا بیارې پروژې وي چې ډېرې غټې غټې پروژې په کندوز کې په ملیون هاو ډالر موږ په ټول ولایتونو په شمال کې پاره کې سرمایه گزاری کړو، تر څو هغه کانالونه چې مخکې شتون درلود هغه بیا ته ورغو، او بیا بل اخره د خوشتېپې د کانال په نتیجه کې چې دغه وبو موږ د آمو سیند نه راوګرځو نو دا نتورک چې دا ټول سابقه پروژو سره وصل کو تر څو موږ په شمال کې یو ډیر ځانګړی او مدرن زراعت ولرو.
ډیر زیاته مننه انجینیر صاحب. نادم د قوشتېپې د کانال په اړه ستاسو نظر څه دی؟ فکر نه کوئ چې د دې پروژې په نتیجه کې به د افغانستان او د شمالي ګاونډیو ترمنځ جنجال پېښ شي؟ او ضمناً د دې پروژې د اهمیت په اړه که زموږ اورېدونکو ته ووایاست چې څومره به په شمالي ولایتونو کې د اوبو ستونزه کمه کړي؟
د خوشتپی کانال خو واقعا چې د داوود خان د وخت د پلان چې جوړ شو مونږ ته هغه وخت کې شوروي اتحاد یو قوي هیواد او افغانستان متاسفانه ضعیف مونږ نس کولای چې دا کانال عملی کو پدې شي دوی. حتی زما په یاد ده چې فرانسوي متخصصین راغلي وو د تیلو په حساب کې هرات ښار ته، هلته روسانو اعتراض وکړ چې مونږ اجازه نه ورکوو چې خارجی متخصصین موږ په سرحدات کې دلته راشي سروي وکړي یا استکشاف وکړي. دا مسله شته مونږ راځوي نه تنه چې د اول خوار د سرحدات په مسله کې په دې چې ما په اداري جزئي کارتوګرافي کې زه رئیس علمي تایفاتو رئیس هم هلته خصه وکړم چې یادونه وکړم چې رښتیا هم دا اوس مثلا د اومو سیند چې په اصطلاح دغه ساحل چې زیب شوی دی یا مثلا نه خواه تاکیمات شوی دی منتاسی گواندیان در سن دی خواه در اغلی او در پیلرونو چی کوردینات لری در غو پیساب دی منگ مزه که خواه تا پاته دی دلتا ضرورت دی چی حیات دی خارجه وزارت در دفاع وزارت در سرحدی سانگه او در جوریدی او کارتوگرافی در لوی داره چوز لوی داره نده اگر سرحدی برخه بسیار آیتان لارتی در تسبیت کی چی سرحد چیری او اوس کوم خواته راغلی او څومره مځکې د مونږ هغه خواته پاتې دي چې په سرحالته بلته پوستي ایجاد شي او سرحدات معلوم شي. دا مسله باید چې په نظر ونیول شي. بل دا چې اوس په دغه شلو کالو کې دومره استنادي دیوالونه دننه په کابل کې چې جوړ شوي دي په اصطلاح دغه زورواکانو یا د دولتي اداراتو یا دومره ایزا جوړ شوی دی چې په کافی اندازه که چیرې پلان وی چې د دوغه دیوالونو څخه مونږ کولای شو چې د آمو سیند په اصطلاح په هغه کې استفاده وکړو چې لکه استنادي دیوال استفاده وکړو چې نور تخریبات ونه شي. دا مسله هم ډېر مهم ده. دریم دا چې دا د ترکمنستان په مسله کې سالارزه صاحب قصه وکړه چې دا رښتیا هم چې د مرغاب سیند دائم اوبه لري، یعنی دولس میاشتې ډک اوبه ده، دا اوبه مفت ترکمنستان ته ځي. حالان چې مونږ تاسې د ترکمنستانه برخه خو داسې تر اوسه داسې یو آیت نه دی ټاکل شوی چې دغه پوښتنه وکړي چې دغه په کلونو کلونو تاسې اوبه مفت وړئ په مقابل کې مونږ شی راکوئ. بیا د مرغاب سیند خو دننه د افغانستان د بالا مرغاب د مثلا هلته داخلیږي ترکمنستان ته، چې دغه سیند په مسیر باندې ترکمنستان دومره تاسیسات جوړ کړي دي چې مایی فارمونه دي، بندونه دي، چې دا حتی په سیلابونه هم چې د بل ناوده په نوم د چپچل چې سیلاب را دي، دا سیلاب یو ځای کېږي هلته د ترکمنستان دپاره ذخیره کېږي او دا مثلا هم باید چې دولت وڅېړي. بل دا چې مثلا مونږ تاسې چشاک اوبه نه لرو، د دې دپاره حتی ایران حاضر دی چې د آمو د سنده دوی پاپلاین وغځوي ایران ته چې څوک اوبه د افغانستان واخلي. او مونږ چې دننه په افغانستان کې مونږ دا امکانات باید مساعد کړو چې د په اصطلاح د دغو اوبو نه د څښاک دپاره د زراعت دپاره مثبت استفاده وشي، بندونه وشي، کانالونه کښ شي، لکه قوشتپه چې مونږ د آمو د سیند نه د نورو سیندونو نه ډېره مثبته استفاده وکړو. تاسې ولیدل چې اکومرادو هغه جاپانۍ څومره په یو نفر انسان څومره کارونه په افغانستان کې وکړه، د ننګرهار، کونړ، د سندونو کې، لغمان، ټول ځای ته تاسې وګورئ چې اوبه یې ورسوله او متاسفانه د افغانستان دښمنان له خوا په شهادت ورسول شو.
بله، تاسې خو د اوبو مسله یادوئ. زموږ ځینو اورېدونکو چې پیغامونه یې اوس هم زموږ په پیغام ثبتوونکي ماشین کې شته، خصوصا له بادغیس ولایت څخه دا شکایت لري چې د دوی اکثره سرزایونه ترکمنستان په خاوره کې ترکمنستان ځواکونو قبضه کړی دي. د دوی په ادعا او وایي چې خپل سرزایونو ته نشیتلې هغوی ازغن سیمونه دیرش کیلومتره ځینې ځای څلوېښت کیلومتره د افغانستان په خاوره کې د دوی په وینا نصب کړي دي. قدرمن اوریدونکو، که تاسې هم د اوبو د ستونزې په اړه پوښتنه لرئ یا نظر لرئ، همدا شیبه کولی شئ موږ ته ټیلیفون وکړئ. زموږ د واټساپ او ټیلیفون شمیرې دي 00420221 شپږ څلوېښت 01. په دې شمېره هم د ټیلیفون او هم د واټساپ له لارې لور سره تماس نیولی شئ. او که غواړئ چې یوازې ټیلیفون وکړئ نو دا شمېره په یاد لرئ 00420221 پنځه څلوېښت 01. زموږ د خپرونې میلمانه دي د اوبو متخصص او د نوي افغانستان د څیړنیز او مطالعاتي مرکز رئیس ډاکټر عبدالله هیوات، او د اوبو د ملي ادارې د اوبو د تنظیم پخوانی عمومي رئیس نعیم الله سالارزی، همداراز د مځک پیژندنې متخصص انجینیر خلیل احمد نادم. یو اوریدونکی لرو، ګورو چې خبرې کولی شي او کنه. مهرباني کوئ صاحب، تاسو له سټوډیو سره وصل یاست. مهرباني کوئ لکه چې زما آواز نه اوري. خیر، بیرته به ورشو میلمنو ته. یو بل اوریدونکی هم شته خو ټلیفون یې لکه چې قطع شو. خیر سالارزی صاحب، تاسو مهرباني وکړئ د اوبو په د آمو د دریا د پروژو خبره مو وکړه. د افغانستان کومې پروژې، یعنی لږ کار ته لږ پانګونې ته ضرورت لري چې د اوبو ستونزه له کبله کمیږي؟ د بندونو په یادونه وکړئ، کوم بندونه لږ پانګونې ته ضرورت لري یا نیمکاره دي چې یو څه کار پې وشي او زر نتیجه ترې ترلاسه شي؟
زه غواړم چې دغه د اوبو د مدیریت چې کوم د عمومي سایکل دی په دې باندې یو لنډه تبصره وکړم که ستاسو
مهرباني.
کله چې ورښت د اسمان ځمکې ته راځي نو طبعا افغانستان حکومت چې دی په ټوله کې هغه سټیشنونو ته اړتیا لري چې د هغې په توسط باندې مونږ دا معلومولی شو چې د افغانستان په جغرافیه کې په کال کې څومره اوبه په دقیق ډول باندې تولیدېږي. ځکه چې په تغییر په اقلیم کې تغییر په ټوله دنیا کې لیدل کیږي او په ځانګړې توګه باندې په دغه هیوادونو کې لکه افغانستان ډېر زیات متاثره دی. نو اړینه ده چې موږ باید خپل ظرفیت هلته جګ کړو تر څو موږ وپوهیږو چې زموږ په اوبو کې څومره کمښت راغلی. یوه خبره چې په افغانستان کې ډېره عامه ده هغه دا ده چې موږ وایو چې په افغانستان کې ډېرې زیاتې اوبه دي. دا یو څه اگزاجریټډ ترم دی، یو څه مبالغه ده. په دې کې افغانستان کې اوبه دومره ډېرې نه دي څومره چې موږ او تاسو فکر کوو. بین الملل چې دی ټول هیوادونه د نړۍ چې دي د اوبو د شتون په لحاظ باندې تقسیم بندي کړې ده. هر هغه هیواد چې هلته په کال کې یو وګړي ته 1500 متره مکعب اوبه په کال کې شتون ولري هغه د اوبو له نظره یو مالدار یو پیاوړی هیواد دی. افغانستان متاسفانه زمونږ د اوبو د یو وګړي لپاره په کال کې چې څومره اوبه دي هغه تقریبا 1000 متره مکعب دي چې دا د هغه د بین الملل چې کوم سټنډرډ دی هغه نه ډېر ټیټ دی. نو اړینه ده چې د اوبو په موثریت باندې موږ ډېر زیات کار وکړو. کله چې موږ په دې پوه شو چې زمونږ د اوبو مقدار څومره دی، اولنی قدم دا دی څنګه چې ورور مخکې اشاره وکړه د تغییر په اقلیم کې د بدلون په وجه باندې زمونږ استاسو یخچالونه ټول له منځه تللي اکثریت دی. او زمونږ استاسو د اوبو منبع چې دا یخچالونه دي، دولت یا حکومت څنګه کولای شي چې دغه یخچالونه د حفظ لپاره کارونه وکړي؟ بیا نو د هغې نه وروسته په واټر شیډ کې یا په هغه جغرافیه کې چې هلته باران ورېږي باید ډېر عادي کارونه دي چې هغه هېڅ سرمایه ګذاري ته اړتیا نه لري. ولې تخنیکی ټیم ته اړتیا لري؟ ته باید انجینر ولرې، ته باید سرویر ولرې، ته باید داسې خلک ولرې چې هغه عام ولس ته دا درس ورکړي چې دا کار چې دی اړین دی. دغه مدیریت چې دی دا صرف د حکومت په لاس کې هم نه دی، عام خلک چې دي اجتماع چې دی دا ډېر مهم رول لري د اوبو په مدیریت کې. چې متاسفانه په جمهوریت کې ورته دومره کار نه و شوی او اوس خو زه نه هم خبر چې څه حال روان دی. عام ولس باید په دې باندې پوه شي چې اوبه ارزښت لري، دا یو اقتصادي قیمت لري، دا باید ضایع نه شي. د هغې نه وروسته څنګه چې تا وویل بندونه باید جوړ شي تر څو موږ د په هغه موسمونو کې چې بارانونه ډېر دي هلته اوبه ذخیره کړو، بیا په ګرمۍ کې د هغې نه استفاده وکړو. دا بیا د پاس په هغې کې د بندونو
جوړول یوازې د دې لپاره اړین نه دي چې موږ بیا ترنه ښاک او یاد اجارۍ لپاره استفاده وکړو، بلکې موږ تاسو نه باید برق تولید کړو. په ټوله کې افغانستان برقي ظرفیت چې دی هغه د 500 میګاواټه برق نه هم کم دی، چې دا په دومره اوبو کې یعنی دا یو شرم خبره ده په واضح توګه باندې. دا غین علاوه کله چې بندونه جوړ شي نو بیا کته باید د اوبو د انتقال لپاره موږ مختلفې پروژې جوړې کړو. د خوشتېپې کانال په څیر باندې یو شی چې هغه د جمهوریت په وخت کې زه باید یادونه وکړم چې په جمهوریت کې موږ ډېر څه کچو، هغه بیا رغونې ته کوو. هغه کانالونه چې هغه په ټول تاریخ کې شتون درلوده تخریب شي او هغه بیا رغول، ولې د نوي کانالونو په جوړولو کې موږ ډېره زیاته فکر نه دی کړی چې دا یو کمیو او باید وروسته د دې نه باید هغه کانالونه جوړ شي چې د هغې په توسط باندې موږ نوي زراعتي ځمکې چې دي هغه د بیارۍ د لاندې راولو. دا غینه وروسته په اخیری قدم کې د اوبو لګونه ده. د اوبو لګونه زمونږ استاد اوب 90% د افغانستان په زراعت کې استفاده کیږي. ډیر په غیر منصفانه توګه، ډیر په غیر عادلانه توګه باندې خلک د اوبو نه استفاده کوي. کله چې سطحي اوبه په یو ساحه کې کمیږي نو خلک د ځمکې لاندې د اوبو استخراج ته مخه کوي، لکه په غټو سیندو ښارونو کې. مونږ تاسو ورورو ته اشاره وکړه، د کابل ښار کې د اوبو د ځمکې لاندې د اوبو سطح چې دا هغه په پلس هاو متر لاندې تللی، همدارنګې په ټول عمده ښارونو کې. نو اړینه دا ده چې اول باید ښه حکومتداري په هېواد کې شتون ولري، چې هغه باید چې په دې پوه شي چې د اوبو مدیریت یعنی څه، د اوبو ډیپلوماسي څه ته وایي. دا هغې نه وروسته موږ ظرفیت ته اړتیا لرو. په دې کې شک نشته چې موجوده حکومت چې دی د هغې چارواکي چې دي اکثره هغه خلک دي چې هغو دیني زده کړې کړي دي، علوم دوی نه دي درلودل. نو هغه خلک چې هغې د اوبو په بخش کې تحقیق کړی، زده کړې کړي، کار یې کړی، د هغې نظر ته باید فکر وشي، پلان ګذاري د هغې په توسط باندې وشي تر څو د اوبو مدیریت په ښه توګه مخې ته لاړ شي. دا غینا وروسته دویم مهم شی چې دی هغه د اوبو په بخش کې سرمایه گذاری ده. څنګه کولای شو چې موږ هغه غټه بودیجه چې د اوبو په مدیریت کې موږ ورته ضرورت لرو هغه ته کار وکړو؟ موږ د داخلي بودیجې نه څنګه دغه پروژې تمویلولای شو؟ دا غینا علاوه هغه بین المللي ارګانونه چې دي، لکه موږ مخکې چې ته ما اشاره وکړه، بانک جهانی دی، سی او ای بانک دی، بین د یو ان ډیر ادارات دي، آی ایم ایف دی، هغې څنګه په دې باندې وتوانه وو چې د افغانستان د اوبو په سکتور کې کار وکړي؟ زمونږ خارجه پالیسي چې دا په تېر جمهوریت کې هم زه باید په واضح توګه باندې وویم چې هغه ډېره محرم وه. یو ټکی چې موږ به ډېر زیات د اوبو په سکتور کې په جمهوریت کې اورېده هغه دا و چې محرم، یعنی هر شی چې دي هغه پټ دي. په دنیا کې دغه اصول ډېر کم دي. په نورو هېوادونو کې هېڅ شی په دنیا کې محرم نشته. ولس باید د هر کړنې د حکومت نه خبر اوسي. صحیح ده، موږ په تېر شل کلونو کې د ډېر هېوادونو سره هېڅ اړیکې نه درلودې، هیڅ د اوبو په اخلا مسره باس نه کوو. دا د افغانستان په توان باندې دی. باید موږ د اوبو د ډیپلوماسۍ د طریقه د بین المللي اصولو او کنوینسیونونو په نتیجه کې د ټولو هیوادونو سره باید موږ ورځ په ورځ باندې ناستې ولرو تر څو دغه مناظرات چې دي دا موږ حل کړو او خپلې اوبه خپلې کړو. وس اوبه زموږ په هیواد کې تولیدېږي ولې موږ په کنټرول نه لرو؟ ګاونډي هیوادونو ته ځي او هغې ترې استفاده کوي. کله چې موږ یو قرارداد ولرو، یو حقوقي سند ولرو د هیوادونو سره، موږ کولای شو چې دغه هیوادونو سره د ضایع شوو اوبو په حق باندې بحث وکړو. ایران ته، پاکستان ته، مرکزی آسیا ته موږ ته موږ په بلیونهاو ډالرو اوبه ورکړي دي چې هغې ته استفاده کړې دي درې. نو دا ټول
خبرې هغه وخت کېدای شي چې یو قوي حکومت وي، تېر حکومت امنیتي ستونزې درلودې او افغانستان داسې یو هېواد و چې یعنی خوش ګوته وه، یعنی په اسانه یې له افغانستانه امتیاز اخیستی شوی. اوس هم عین حالت دی، یو داسې حکومت دی چې نړیوال مشروعیت نه لري، په رسمیت نه دی پیژندل شوی. نو که له هر چا سره خبرې کوي مجبوره ده چې امتیاز ورکړي. شاید هم همدا علت به و چې د اوبو مسله محرمه ساتل کېده او ډېرې څرګندې خبرې نه پی کېدې. که نه داسې نه ده،
د اوبو د بین المللي یا د مرضي اوبو په اړه باندې دوه شیان ډېر مهم دي. یو دا دی چې هغه هېوادونه چې هغه د اقتصادي نظره یعنی استقلالیت لري، پیسې لري، هغه ډېر شاید دې شي ته فکر ونه کړي، ولې هغه هېوادونه چې اقتصادي ستونزې لري لکه افغانستان او نور تمیل کنندگانو ته اړتیا لري هغه نو بیا مجبور دی چې په همدغه ډیپلوماسۍ د لارې کوشش وکړي تر څو خلک په دې باندې وتوانېږي. زه څنګه چې ورته تا اشاره وکړه په جمهوریت کې واقعا د افغانستان د داخلي بدامنیو یو لامل چې و هغه د اوبو سکتور و. څومره چې مالته کار کړی او څومره چې د دغه خلکو سره ما ناستې کړي زه نه پوهېږم چې د برنامې وخت څومره دی. زه کولی شم چې د مثال په توګه باندې د ایران مثال تکرار کړم. د ایران په ټوله کې زما خپله شخصي ارزیابي دا ده کله چې ایران دغه معاهده زموږ سره امضا کوله نو دوی درې نوه پلانونه درلوده. اول کوتاه مدت یا لنډ مهال پلان یې دا و چې موږ دغه سند امضا کړو خپل هغه سټیک یا شرکت چې دی په دې اوبو کې واضحه کوچي وکړه او معاهده ته امضای وکړه او علاقه یې ورته وښودله. دویم لنډ مهال پلان یې دا و چې په افغانستان کې بې ثباتي منځته راوړي چې موږ تاسو ټول د دې خبرې شاهدان یو چې ایران څومره یعنی موږ د اوبو پروژې چې به تطبیقولې ډېره بدامنی وه. نو په دغه 50 کالو کې دغه دویم پلان کې ایران کامیاب شو. درېیم اوږدمهاله پلان یې دا و چې په افغانستان کې یو داسې حکومت منځته راشي چې هغه د هغه حکومت د دې خبرو ته د ایران خبرو ته غوږ ونیسي او په معاهده کې تمدید وکړي قرارداد کې تغییر راولي چې د هغې قوي فکر یې دا و چې د طالبانو په راتګ سره به دا کار وشي. ولې هیڅ حکومت د افغانستان چې دی هغه د افغانستان د اوبو په سر باندې معامله نشي کولای ځکه چې دا یو ملي معامله ده دا د افغانستان د خلکو حق دی. نو په دې درېیم اوږدمهال پلان کې فسیلي وخت داسې برېسي چې ایران ناکام پاتې شوی دی. نو مهمه خبره دا ده چې موږ او تاسو باید د اوبو حکومتدارۍ ته ډېر فکر وکړو تر څو وکولای شو چې د افغانستان دغه اوبه چې دي دا د یو د افغانستان د اقتصاد د رشد لپاره موږ استفاده کړو. د افغانستان د اقتصاد د رشد لپاره ډېر سکتورونه دي چې په هغه کار کول امکان لري لکه د معدن استخراج لکه د تیلو استخراج خو هغه نور ټول سکتورونه چې هغه ډېر قوي سرمایه ګذاري ته اړتیا لري. ولې زراعت او د اوبو سکتور داسې دی چې دا نسبتا په کمې سرمایه ګذاري سره کولای شو موږ چې د افغانستان اقتصاد ته کار وکړو.
صحیح ډېر مننه سلامت اوسئ انجینر صاحب. نادم مخکې ډاکټر صاحب هیوا دوویل چې د افغانستان اکثره د اوبو زیرمې یا کنګلونه په ویلې کېدو دي او دا لړۍ به دوام پیدا کوي ځکه چې هم اقلیمي تغییرات دي او افغانستان تر دې تغییراتو مخکې هم وچکالۍ لیدلې وي او هر څو لسیزې وروسته له بدو وچکالیو سره مخامخ کیږي. فکر کوي چې داسې لاره شته چې دا کنګلونه چې پاتې دي دا ویلې نشي او خوندي پاتې شي؟
اول خو زه د سلازی صاحب سره موافق نه یم چې په افغانستان کې اوبه لږ دي. په دې چې اول خو تاسو که نقشه د افغانستان وګورئ چې زما رشته هم نقشه دی په افغانستان کې تقریبا 15% غرنۍ واده 15% اواری ده او په تناسب دي اواری او تناسب چې سندونه چې په افغانستان کې تاسو وښمه دي آمو نیولې هلمند نیولې مرغاب نیولې کونړ نیولې پنجشیر نیولې لوګر نیولې دا ټول د کوکشیر نیولې دا ټول سندونه چې وښمه دي یعنی په کافي اندازه موږ تاسو اوبل رو په شاد د دې سي خه مدیریت چې او خه مدیریت په دې چې خپل د بندونه کولای شي چې طبیعت ته تغیر ورکړي په اندازه چې وو ذخیره سي په اندازه تغیرات په طبیعت کې راوستلای شي. ما په قرغیزستان کې کار کړی په دغه دوه بندونه کې چې په نوم د تکتاګول او کوربسای په نامه و چې یعنی تکتاګول تقریبا 215 متره ارتفاع درلود یو زرو 200 مگاوات برقی وکوله او اویا کیلومتر لاندی په نوم د کوربسای 145 متر دغه و ارتفاع 800 مگاوات یعنی دوه باندې برق دوی تقریبا 2000 مگاوات برق وکوله او دوی په پلان ډول په دغه سین چې نارین په نام یادیده 12 باندې برق بده باندې جوړ بندونه جوړ. الان چې ما چې مقایسه کړه د مرغاب سند او دغه سند اندازه د اوبه شکل دی اراضي او سرعت د اوبه د ټول تقریبا مشاوي و یعنی مونږ کولای شو چې په دغه سند باندې دومره چې دوی جوړولای شو مونږ هم جوړ کو یعنی هم اوبه ذخیره کو هم په کافي اندازه برق مثلا دا کو یعنی د اوبو مهار مونږ کولای شو دغه مشکلات مونږ په څه د هلار پیدا کو دا مشکل کار نه دی. کڅه مهم چې ګرموالی یا تودوخې د مځکې تودوخې پر اقلیم باندې تاثیرات لري او کموالی راځي. اما باغ افغانستان د عمره اوبه لري چې تر ډېره اندازه پورې بل دا چې مثلا په زراعت کې خطري سیستم دی رامنځته شي، قانون دی استفاده د اوبه دی رامنځته شي، یعنی په خپل سر استخراج د اوبه په زراعت کې چې سهار د ماښامه سولر موټر پمپونه چالان وي او بېلکم بېغوره په اصطلاح اوبه استخراجي دا باید مخ ونیول شي او تاسو کولی شئ چې یعنی د اوبه مشکل حل کړم.
بله صاحب، ډېره زیاته مننه. فکر کوم چې اوریدونکی لرو، ځان راو پیژنې آزادي راډیو ده. مهرباني کوم
مدیار نوم یې ده.
مهرباني
کوم ما دا کوم دا موضوع دې څه فکر ده؟ موضوع نن څه
ده؟ بله صحیح ده، تاسو موضوع نه دا اوریدلې، موضوع دې او بوستون زره کړي او بوستون زلري بیا ټلیفون وکي. اول موضوع ووري بیا لطفا ټلیفون وکي. بل اوریدون کیندا بل اوریدون کیندل رو بیرته به ورشو خپل ملمنو ته ډاکټر صاحب هیواد ټلیفون قطع دی، خو سالارزای صاحب او همدارس نادم صاحب را سره دی. د فیسبوک لاریم جنو اوریدونکو د دې موضوع په اړه نظرونه څرګند کړي دي. مثلا نقیب الله توحید یار لیکلی دی چې وای په پکتیکا کې د ورځې په اوسط ډول له هرې څا یا برمی څخه 50-50 متر مکعبه اوبه استخراج کیږي چې نیمایی په ځای مصرف کیږي او نورې به ځای مصرف کیږي. یو ورځ په کندهار کې به دا موضوع بلی خواته تللی دی. یو ورځ په کندهار کې ډیر خلک په اوبو باندې بوخت دي، نورې خبره نه لوستل کیږي متاسفانه. ټایپ سی کوي، لږې واضح کوي، خو خیر وربشو دا چې به اسراف کوي خلک له اوبو څخه، خصوصا له دې برمو څخه، هم په ښارونو کې هم په کلیو کې چې څاګانې ژور کیندلې دي او خپلې کروندې پې اوبوي، او حتی ډېر خلک دا هم شکایت لري چې څومره چې دوی اوبه په کاریو تر هغه ډېرې اوبه مصرفي شي. خلک باید څه ډول وپوهول شي چې دا اوبه کمیږي، بالاخره داسې وخت هم ممکن راشي چې یو څاڅکی اوبه هم نه وي، که څنګه سالارزای صاحب داسې امکان شته؟
په دغه ارته کې مونږ او تاسو کوګورو د پټیر جمهوریت کې د افغانستان د اوبو د مدیریت لپاره مونږ د اوبو قانون درلود چې په 2009 کال کې ډېر په استراري توګه باندې جوړ شوی او د پارلمان د طریقه تصویب شوی او چې ډېر زیات اشتباهات درلود. نو وروسته د ډېر کار نه مونږ په دې وتوانېدو چې په 2009 کال کې دا قانون کې تغییر راولو او بیا یې د ریاست جمهوری د طریقه تصویب کړو. بیا د هغې په اساس باندې د سطحي اوبو دپاره، د زمیني اوبو دپاره، د دې ټولو شیانو دپاره مونږ طرزالعملونه درلودل، مونږ راهنمودونه درلودل. ولې یوازینی شی چې په جمهوریت کې د ثبات د نه شتون په وجه باندې یا د ملي ځواکونو په جنګ کې د دخیلت په وجه باندې چې دې کارونو ته وزګار نه و، هغه د قانون پلي کې نه پلي کېدلو. یعنی دا واضح په قانون کې شته چې د ځمکې لاندې د اوبو نه باید خلک په څه ډول استفاده وکړي. ولی قانون نه تطبیقیږي او وطني حکومت کې ملي او امنیتي چارواکي چې دي هغه په نورو کارونو کې بوخت دي، تر څو دا قانون پلي کړي چې څنګه جنکۍ د مکتب د تګ نه مخنیوی وکړي، نو دې کارونو ته شاید چې وزګار نه وي. اگر چې یو دیکتاتور حکومت دی، دلته باید د قانون تطبیق ډېر اسان وي نسبت یو جمهوري حکومت ته. نو همدا ده چې خلک په ډېر غیر منصفانه توګه او په غیر عادلانه توګه باندې د اوبو استخراج کوي او په مختلف شیانو کې استفاده کوي. بل مهم شی دا دی، مونږ او تاسو کو په افغانستان په جغرافیه کې وګرځو، خپلو ځمکو ته وګورو، نو هغه منطقې چې هلته خلک وریجې کوي، یعنی شالی چې ورته وایي، هغه چې د هغې کښت کوي، نو هغه د هغې ځمکې د کانال په سر کې اوبه ډېری ځکه دغه فصل نه استفاده کوي، او دا یوازینی فصل دی چې ډېرې زیات اوبو ته اړتیا لري. ولې په هغه کانال اخیر ته چلا چې بیا اوبه بې ځمکې شاړي، ځکه چې هلته اوبه شتون نه لري. نو دا ټول هغه تخنیکي موارد دي د زراعت چې د دې لپاره مونږ د زراعت تحقیق ته اړتیا لرو، مونږ ترویج ته اړتیا لرو، مونږ یو قوي ادارې ته اړتیا لرو، تر څو د دغه تخنیکي ټیم او د ادارې په توسط باندې عام وګړي
په ولسوالۍ او په کلیو کې شتون لري هغه په دې باندې باید پوه شي چې د زراعت بوټي چې دي نباتات چې دي دا هم د انسان په څیر باندې یو خاص مقدار اوبو ته اړتیا لري.
فدی سربیره یو ځینې شاید هم لوړ سطح تاثیر ونه لري خو شاید تاثیر ولري. هغه دا ده چې ځینې وایي چې اوبه چې کله څوک خپل پټي ته ورکوي په داسې وخت کې ورکړي چې لمر نه وي، ماښام وي یا سهار وختي وي، چې تبخیر نه شي، دا هم د اوبو له سپمولو سره مرسته کوي که څنګه؟
په د اوبو په ضایاتو کې د دوه شیان دي، یو تبخیر دی یو تعرق دی، چې یو ته دواړه هغه شیان دي. دا زما په نظر باندې لمر شتون او نه شتون په دې کې مهم نه دی. که په لمر نه وي او مونږ ابیاري وکړو نو کېدای شي د تعرق نه مخنیوی وکړو، خو تبخیر نه مونږ نشو کولی ځکه چې په کانال کې خو مونږ اوبه نشو ودرولی. نو اړینه دغه دومره مهم فیکټور نه دی، دا یو سایکل دی د دغه تبخیر او د تعرق په وجه باندې بارانونه چې دي که نه دا جوړیږي او بیا هم دغه سایکل چې دی ادامه پیدا کوي. ولې په خاص مقدار باندې باید د اوبو نه استفاده وشي چې هغه په افغانستان کې نشته. د افغانستان زراعت چې دی د دې ابیاري تقریبا 90% چې دا 95% دا چې دا سطحي ابیاري ده، فلډ اریګیشن چې ورته وایي، د ویالو په توسط باندې موږ ابیاري کوو چې په هغه کې تقریبا 90% اوبه ضایع کیږي د تبخیر په وجه باندې په ځمکې تکته ځي نور داسې. نو مهمه دا ده چې موږ کانالونه باید د هغې پختکاري وکړو، د هغې نه علاوه ډېرې سرمایه ګذاري ته چې اړتیا لري هغه
او د قطرهیي سیستم رواج کړو، خصوصا چې اوبه کمې غواړي. خو مخکې تر دې چې په دې اړه تاسو یو نادم صاحب نظر څرګند کړئ، یو اورېدونکی ډېر منتظر پاتې شوی دی، اول به دته ورشو چې وخت هم کم دی. لطفا تاسو لنډې خبرې وکړئ. مهرباني کوئ صاحب، تاسو له سټوډیو
مننه. سروان صاحب سلامونه تا ته استاد محترم مهمان ته برابر سره کړي ولې دا پښتنه دا غلا چې د منګا په منطقه کې د کاپیسا د پروان د منځ د پنځه په سین باندې یو باندې د داوود خان د وخت سروې شوې ده، باغداري په باندې پنام باندې ده. نو اوس ملانونه کیږي، نو د ملمنو څخه دا څنګه چې د باندې په اړه څه وضاحت ورکړي او که دغه باندې جوړ شي نو د اوبو سطح به ډېره شي او ډېر غټ بند دی. نو که د میلمه د دغه بند په
ډېره مننه سلامت د دې لپاره چې وخت کم دی. سالارزی صاحب دا موضوع به تاسو ته معلومي که لنډ ځواب ورکړي چې بیا انجینر صاحب نادم ته نوبت ورکړو. مهرباني.
په جمهوریت کې بلې دغه پلان زموږ په نظر کې و چې کار پرې وکړو، سره د دې چې په د پنجشیر په سیمه باندې موږ بند جوړ کړو. یو بل ډېره مهمه پروژه چې د هغې لپاره موږ مالي امکانات هم د سیاحي بانک په توسط باندې پیدا کړي وو، هغه دا و چې د پنجشیر د سیند نه موږ څنګه کولای شو چې دغه سطحي اوبه چې دي د کابل ته د پیپ په توسط باندې انتقال کړو، تر څو د هغې نه د څښاک لپاره استفاده وکړو چې د کابل په ښار کې چې د ځمکې لاندې د اوبو کم موجوده حالات و چې د هغې فشار کم شي. نو دغه شیونه زموږ په نظر کې وو. اوس ما ته معلومات نشته چون دولت رسمیت نه لري، بانکونه هلته کار نه کوي. نو فکر کوم چې که د داخلي بودیجې د توسط نه حکومت په دې وتوانېږي تدبیر شي چې خو خطا که نه بیرونی چې کومک زما په نظر باندې شتون نه لري.
ډېره زیاته مننه. متاسفانه چې نور وخت نه لرو چې ښاغلی نادم ته بیا نوبت ورکړو. له ښاغلی نادم څخه همداراز له ښاغلی سالارزی څخه او ډاکټر صاحب هیواد څخه مننه چې په دې خپرونه کې ګډون وکړ. له تاسو اورېدونکو هم منندو یو.
شراب سکلو روپے چل تدی تاسو پور پوکی گیا خلو روپے چل تدی من سر دسرو شراب سکلو روپے چل تدی تاسو پور پوکی گیا خلو روپے چل تدی تاسو پور پوکی گیا خلو روپے چل تدی ڈوڈے دشمش پیرون کے دور بشو په ډوډۍ د ژمي شپې روڼ کړې مونږ سره په ډمو د شیندلو روپۍ چرته دي تاسو پور پوکېږي او ښکلو روپۍ چرته دي تاسو پور پوکېږي او ښکلو روپۍ چرته دي جیب کی مستال کو تدت للو روپے چرتا دی